سرویس اخبار بازم در خدمتتون و با ادامه این بحث با شما هستیم. حالا هم توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
افغان ولسمشر لنریوال طولنه وخی چه ده قصدی امنیتی شرکتونو ده ملاتر پر زایده ده افغان امنیتی زبکونو پیاورتی اتا پام ماروی. ده نای پونوم ده رسانه و ده سرنه و مؤسسه ده خبریالانو ده بارشون کده پیجندن اوله حقوی سره پا جدی تو گره قانونی چلان گفتون کشوا. او پا بحرانه خبرنو که بواوری چه امریکایی چارواکی بایی چه هیلمن دی و قرغزستان که ده اساسی قانون طول بختن پا اساسی و شفاف دول ترسرشی. بشپړ خبرنه افغان ولسمشر لنریوال ټولنې غوښتي چې د خصوصي امنیتي شرکتونو د ملاتړ پر ځای دی د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ته پاملرنه وکړي. افغان ولسمشر نن په کابل کې له نشي توکو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې خصوصي امنیتي کمپنۍ په ناامنیو کې په لاسرلو تورنې کړي. افغان دولت تر دې مخکې هم د افغان امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار کړی و تر څو د لاسکونو فعالو امنیتی کمپانی او ځای ونیسی. په افغانستان کې خصوصي امنیتی کمپانی د طالبانو د رژیم لړنګې دوه وروسته جوړې شوې دي. په کندز کې د چارواکي وایي چې نن سهار یې په دې ولایت کې د یو قمندان په ګډون د دولت اته وسلوال مخالفین وژلي دي. د کندز د امنیت قمندان محمد رزاق یعقوبی د ازادۍ رادیو ته وویل چې دا وسلوال د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې د کندز ښار په شمال لویدیځ کې ترسره شوي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د کندز امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې عامه خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو د دغه ولایت روغتیایي چارواکي بیا وایي چې په دې عملیاتو کې درې عامه کسان وژل شوي دي. لاس پاسوال مخالفینو تر اوسه پورې په دې اړه کومه تبصره نه کړې. د نای پونوم د رسنیو د سرنۍ و مؤسسه د خبریالانو د وژن کو د پیژندنې او له حقوقي سره په جدي توګه د قانوني چلند غوښتون کښوه. د نای مؤسسې مسؤل صدیق الله توحیدی په دې اړه جوړې شوې غونډې کې وویل چې تر اوسه پورې د هیڅ خبریال وژن کې نه دی نیول شوی. ویل کېږي چې په تېر یوه کال کې څلور تنه افغان خبریالان د افغانستان په بېلابېلو برخو کې وژل شوي دي. د افغان دولت چارواکو ویلي چې په دې اړه هڅې روانې دي تر څو د دې قضیو عاملین وپېژندل شي او قانون ته وسپاري. د پکتیا ولایت د مرکز گردیز ختیځ لور ته د افغان او بهرنی ځواکونو پر اکمالاتي کاروان برید شوی دی. د پکتیا ولایت د امنیت قمندان مل پاسوال غلام دستگیر وایي چې پیښه د سټو کندو سیمه کې شوې ده، خو امنیتي ځواکونو ته پکې زیان نه دی اوښتی. وسلوال طالبان په دغه برید کې د نهو کورنیو بهرنیو سرتیرو د وژلو ادعا کوي، خو چارواکي یې ردوي. دا و د دې مهال کورنۍ خبرنه په بهرنیو خبرنو کې له فرشتې جلال زی سره ملتیا وکړي.
د امریکا متحده ایالات وایي هیله لري چې د قرغزستان حکومت به د اساسي قانون په سر شفافه او عادلانه ټول پوښتنه وکړي. ټاکل شوی چې سبا په قرغزستان کې خلک د اساسي قانون په اړه په ټول پوښتنه کې برخه واخلي چې د دې هیواد موقت حکومت یو حیاتي اقدام ګڼي. دا ټول پوښتنه په قرغزستان کې د ازبکو او قرغزانو ترمنځ د قومي لانجو څخه یوازې څو ورځې وروسته ترسره کیږي. د دې هیواد په جنوب کې په قومي ناکراریو کې تر سلو زیات خلک ووژل او سلګونه نور زخمیان سول. سرهاو کورنۍ ګاونډي ازبکستان ته وتښتیدې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په بشکیک کې د دوی سفارت بعد قرغزستان له موقت حکومت سره د دې پروسې په څارنه کې د مرستې لپاره د څارونکو یوه وړه ډله برابره کړي. د یو بل خبر له مخې په قرغزستان کې د څارونکو یوې ډلې په اوش کې د قومي تشدد په ترڅ کې د وژل سویو د اجسادو په اړه څېړنه او ازموینې پیل کړې دي. د قرغزستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست نن وویل چې دا کار په قرغزستان کې د وروستیو ناکراریو په اړه د بې طرفه او هر اړخیزو څېړنو لپاره ډېر ضروري دی. نړۍ د اتو سترو سنتي هیوادونو مشرانو په کاناډا کې لنړیوال اقتصادي بحران سره د مبارزې د هڅو پر څرنګوالي بحث وکړ. امریکایي چارواکو ویلي چې حکومتونه باید اول د تشویقي پروګرامونو پر پراختیا تمرکز وکړي او وروسته دي د عامه مالی وضعیت د څرنګوالي په اړه غور وسي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل چې امریکا د اروپا د اقتصادي زیان د بیا رغونې له پلان سره هیڅ ډول مخالفت نه دی ښکاره کړی. د نړۍ د اتو سترو سنتي هیوادونو په دې غونډه کې لږ 15 میلیارد ډالر د میندو او ماشومانو له ناروغیو سره د مبارزې لپاره ځانګړي سول. له بلې خوا د هند، چین او برازیل په شمول د نړۍ د سترو اقتصادي قدرتونو ټولنه جی شل نن په تورنټو کې دوه ورځنۍ سرمشریزه پیلوي. په یمن کې امنیتي ځواکونو د القاعده د غړو د نیولو لپاره په عملیاتو کې د عدن خلیج ته نږدې لږ تر لږه 10 تنه نیولي دي. د عملیات په سیمه کې د یمن د استخباراتو د ادارې د مشکوکو القاعده ترورستانو تر حمله وروسته پیل شوی دی. د یمن د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ځواکونو یې پرون په دروازه د تلاشۍ عملیات ترسره کړل او دا لړۍ به ادامه پیدا کړي. د یمن حکومت د تېرې شنبې په ورځ د القاعده شبکه د استخباراتو د ادارې په یوه ودانۍ په حمله تورنه کړه. د پولیسو په جامه کې مشکوکو کسانو په ودانۍ حمله وکړه او زیات شمېر بندیان یې خوشې کړل. په دې حمله کې د امنیتي ځواکونو او افسران، درې ښځې او دوه ماشومان وژل شوي وو. په شمالي کوریا کې حاکم کمونیست ګوند وایي چې په سپتمبر کې باید د سیاسي غړو یو ځانګړی غونډه وسی. د دې هیواد رسمي خبري اژانس نن وویل چې دا جلسه به د ګوند مشرتابه هیئت د ټاکلو لپاره ترسره کیږي. دا د شمالي کوریا د کارګر ګوند د تاسیس په تیرو څو باندې شپېتو کلونو کې د دوی دریم ستره غونډه ده. دوی شاید د ګوند د ستر رهبر کیم جونګ ایل زوی تر پلار وروسته د ګوند مشرۍ له امتیاز څخه محروم کړي. کیم جونګ ایل دوه کاله مخکې د ماغې سکته کړې و خو تر درملنې وروسته یې بیرته په کار پیل وکړ. د فرانسې د خبري اژانس په حواله د امریکا مشکوکو بي پيلوټ الوتکو د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې د وسلوالو پر پټو ځایونو تازه حمله کړې. د اژانس د سیمه ییزو امنیتي چارواکو په حواله ویل چې په حمله کې دوه وسلوال وژل شوي دي.
د 2019 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام
د فوټبال د مینوال لپاره نن بیا له هیجان ډکې مسابقې په پلان کې دی. د 2019 میلادي کال د فوټبال د نړیوال کپ د مسابقو په جریان کې نن د یوروګوای ټیم د کابل په وخت مازیګر په 6:30 بجې د کوریا له ټیم سره مسابقه لري. په همدې وخت کې به د جرمني د فوټبال ډله د انګلستان له ټیم سره مخامخ کیږي. د امریکا د فوټبال ډله د غانا له لوبډلې سره مسابقه کوي او د ارجنټاین د فوټبال ټیم نن مخصوصاً په 12 بجې د مکسیکو له لوبډلې سره مسابقه لري. د فوټبال د نړیوال جام لپاره لوبي د جنوبي افریقا په مرکز جانسبورګ او شاوخوا نږدې ښارونو کې روان دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
علی صدای ما را از رادیو آزادی مشتم شنونده عزیز، شما را به بخش دوم پروگرام زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم. در برنامه امروز ما در ارتباط به روابط میان افغانستان و پاکستان و نقش پاکستان در برقراری صلح در افغانستان صحبت میکنیم. مقامات پاکستانی و امریکایی و روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون گفتند که پاکستان با سوء استفاده از تلاش‌های نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان که با مشکلات مواجه است، می‌خواهد به یک توافق سیاسی با افغانستان دست یابد که این امر برای نفوذ پاکستان مهم است، اما به نظر می‌رسد که در تضاد با منافع ایالات متحده قرار داشته. در ساعت اول برنامه بیشتر روی همین موضوع بحث کردیم. بحث ما را ادامه میدیم و بازم به مهمانای برنامه ما میریم.
بله، مخکې ما وویل چې پوهان صاحب د څرګندونو په حق لکه زموږ نور میلمانه په کابل کې د سټوډیو میلمانه نظر لري، نو کولی شي خپل نظر څرګند کړي. فکر صاحب تاسو یا طاقت صاحب تاسو تر څه حد پورې له استاد سره موافق یاست؟ هغوی ویل چې پاکستان داسې نورې ګټې نه لري، خو دا نه غواړي چې د پاکستان سیالان دي په افغانستان کې نفوذ ولري د پاکستان پر ضد.
زه په دې فکر کې یم چې پاکستان تر ناکامو تلاشونو وروسته چې نور نو افغانستان هضم کی، دې نتیجې ته رسیدلې دي چې د دغه جګړې نه چې کطالب دي کاکانی دي اوس تکتیکی استفاده وکړي. هغه دا چې د افغانستان د حل په لار کې د ګوشې پاتنسي. زموږ توجه باید د مخورو سیاستمدارانو چې زموږ ضعیف حکومت او چارواکي یوازې ګیرنی کې په جلسو کې پاکستان چې هغه وخت موږ خپلې منافع نسو ساتلی. زموږ قوي ملګري چې اوس یې ستراتیژیک بولو امریکا او دا باید په دې مذاکرو کې یي او ګوښې پاتې نه سي. د بلې خوا ستاسي اورېدونکي زه اوس وایم وایي مالې ته نګه کو همسایره دز نګي او د بلې خوا څخه چې دا خبرې کېږي خو وایي دا پاکستان دی او دا ایران دی. نو پاکستانی لشکر خو دلته نه دی راغلی، که راغلی هم یې استخبارات پې په شخصي کالو کې یي، خو زه یم عقاني دی طالب دی چې اوس د دې زمینه یې برابره کړې چې پاکستان باید د افغانستان د حل په لار کې رول ولري. خو زه یم افغان یم چې ورځم دا کیسې کوم. خبره دا ده کوم وایي که تا یو وایي دوه برخورد دي چې لنډ یو د کستاسي وخت نیسم. وایي ځینې هوښیار برخوردونه دي، ځینې بې عقل برخوردونه دي. وایي هوښیار هغه دي که تا زخمي ولیدی نو چې ته ورلې ته د دې پوښتنه نه کوې چې دا غشی چا وار کړی او غشی د چې څخه جوړ دی. ته غشی باسې، مریض بیا یې ډاکټر ته او یا یې تداوی ورکوې. بې عقل برخورد هغه دی چې پر زخمي ناست یې او پوښتنې د دې کوې چې دا غشی د کوم ځای راغلی، دا چا جوړ کړی و، او مریض به وینې تویوي او وینې بې بهیږي، اخر به نه د غشی په پیر خبرې چې چا کړی او مریض به هم درسه مړي. که اوس موږ ډېر په دې پسې ګرځو دا اوازې خبره ده آ پاکستان دی آ پاکستان دی، خو زه ورځو خپل افغان ورځي سلا ځینې اخلي یا تر تاثیر لاندې. اوس خبره دا ده چې دوی خو راځي چې هغه مثبت تاثیر څخه یې داسې استفاده وکړو چې په افغانستان کې موږ نظام جوړ کړو، قوي اداره راولو، سوله تامین کړو، برادري راولو. او که موږ اوس ته فرض زه د پاکستان شکنځل وکړم چې ګرده خرابۍ تا راته پیچ کړي، دا پایده یې څه شي ده؟ نو خو زه وایم چې زه باید په دې پوه سم چې پاکستان ولې دا کار کوي. پاکستان خو یې کوي نو ولې کوي؟ نو هغه ولې ته جواب پیدا کړم چې څنګه حکومت غواړي، د کونړ د اوبو مسله څنګه راسره غواړي، ترانزیت لارې څنګه غواړي، لکه ترکی صاحب چې اشاره ورته وکړل تشویش لري چې دلته داسې عناصر پر قدرت نه وي چې زه د پاکستاني یي. اوس لکه ته فرض کړه یو څو ورځې دمخه زموږ یو چارواکی خو کامیابه سړی و، امرالله صالح، بدل سو، اما دا دې چارواکی یو ضد پاکستاني سیاست درلودی. ګرد عمر چې د پاکستانان مشران دلته راغلل په افغانستان ته د سولې خبرې به کولې، دوی به یو فلم ور واچاوه چې دا د پاکستاني جاسوسان منیولې دي. اوس نو زه وایم یو قوي سړی چې را جوړولی نیسي او نږدې په هر کې بمباری راته کېږي او هوټلونه راته ویي، خو ښه دی چې ګوشر سي چې د همسایه مې تشویش راپسي. دا د شکر په د کابل په دې دوو هفتو کې تر اوسه ګوندې خدای شیطانان غوږونه ونه کړي، بیا ځانمرګی نه دی سوی، اما قوي سړی مو ایسته سوی دی. خو نو که د چا تشویشي خبره دا ده وایي که ته خپل مال ساتې، خپل مال وساته، همسایه ته به نه وایه چې نو خو مال دې نه دي ساتلی، دروازه دې سمه نه ده تړلې، یا دې زوی د شپې ناوخته وځي دروازه یې خلاصه پرېږه، خو د همسایه راځي. نو زما منظور دا دی چې راځي داسې یو ادارې د جوړولو دپاره لکه ترکي صاحب چې وویل. مهمه دا ده چې یو خبره زه درته کوم، د اوباما د ستراتیژۍ تطبیق تی چې تاثیر وکړي هغه دا دی. تاسو ولیدل چې اوس پاکستان یې وهڅاوه دې ته چې نور نو تر دې تېر سه چې افغانستان کې به ستراتیژیک عمق غواړي. دا پرابلم سه تکتیکي د خپل نفع دپاره داسې استفاده وکړه چې په افغانستان کې داسې یو نظام وي چې ستا ضد نه یي، انته موقع ورنه کړي. دلته غلطي داسې راغلله چې دغه مایک کریستل دغه سیاسي اړخ د دې ستراتیژۍ ضعیف توجه داسې ورته کول چې کله چې بیا عملیات کول فشار یې پر طالبانو وارداوه، ولسوالۍ چې به خلاصه سول واکې بیا بېرته د کرزي ادارې ته ورکړي. نو کرزي به بیا یو ضعیف حاکم ولسوال کښېناوه لکه په مارجه کې، لکه په کندهار کې چې دا کول. خبره دا وه ښه سو چې دا ایسته سو، د پاکستان به هم تشویش راپسي. اوس امریکایان زه فکر کوم داسې ورته آماده دي چې په دې نوي جنرال چې راستولی دی چې باید دا دواړې موخې نظامي فشار جمع سیاسي عملیه، نظامي فشار روان دی، سیاسي عملیه باید دا یو قوي دولت منځته راسي او اره منطقه چې د طالبانو څخه خلاصي.
البته مقامات پاکستاني گفتن که
قوي اداره راسي.
بله البته مقامات پاکستانی گفتن که لوی دریستیز پاکستان از جنرال مکرستل بر جنرال دیوید پاتریوس ترجیح میداد و همچنان در این گزارش اشاره شده که قسمی که شما اشاره داشتین که رئیس امنیت ملی و وزیر داخله که سابق البته امرالله صالح و حنیف اتمر هم در راستای امی جرامدها برکنار شدن یا استعفایشان پذیرفته شد. خب البته مقامات حکومت افغانستان نظر دیگری داشتند در ارتباط. بیش از اینکه بازم به شنوندای ما بریم،
ملمه شاغل احمد شاه سپر بوسته بله. تلفن پلنگ لقندهار
سره
قندهار هغه زاید چې لمرجه ورسته نړیوال ځواکونه غواړي چې هلت عملیات پیل کړي، خو په دې راپورونو کې دته اشاره شوې چې د قندهار عملیات سره افغان مقامات ډیر علاقه نشي او هغه هم وای دوی داسې تعبیروي چې وای څنګه چې افغانستان غواړي له پاکستان سره نږدې شینو، وای چې دا مسله د طالبانو سره روغه جوړه وشینو د عملیاتي وزندول شي. شغله سپر تاسو تر څه ده پرې دا راپورونه منلی شي تاسو ضرورت لویږي چې افغانستان او پاکستان به دومره نږدې شي وي چې حتی امریکا د دوی په اړیکو شک وکړي، او آیا پاکستان کولی شي چې طالبان او د کابل حکومت روغه جوړه تکینوي؟
اول خود تاسو ته او تاسو برنامه مرمنوته او تاسو اورېدونکو ته په بلمنو سره منورای
سلامات اوسه.
ټول افغانستان کې یو ارمان دی، ټول افغانان ژوند سره تړلې او ټول افغانان سوله غواړي. په اسناد یو څو په ګوته شمار عناصر څخه چې هغه ګټه په جنگ کې ده، افغانانو د یو په تویول کې د هغو جیبونه د کېږي، د هغو نسلونه د کېږي او د هغو منافع خوندي دي. دی نه په ګوتو شمار دغه چې عناصر نور ټول افغانان سوله غواړي. متاسفانه زموږ سوله د زموږ د تاریخ په اوږده بهیر کې د څو محدودو افغانانو او د بهرنیو د مداخلو په نتیجه کې برهم شوې ده. هر پله مداخله شوې ده د خارج څخه د بهر څخه، خو د افغانانو په همت او شهامت دا مداخله ماته شوې ده. خارجیان په کېسه تللي، بهرنیان په کېسه تللي، د غم و رنج و درد افغانان ته پاتې دي. اوس هم هماغه زړه پالیسي متاسفانه زموږ په افغانانو خصوصا په پاکستان کې موجوده ده چې ګوډاګۍ افغانستان وابسته افغانستان دوی د خپل ځان په ګټه بولي. په داسې حال کې چې افغانستان خلک او د افغانستان ولسونه ګوډاګۍ نظام یا وابسته نظام په پردي ترسرلي نظام نشي منله. زما په عقیده پاکستان د افغانستان په امور کې مستقیم دخالت لري. د افغانستان په نارامۍ کې د راجیش کلو، پنځلش کلو، حتی څلوېښت پنځوس کلو راپهګۍ خوافه قسم د افغانانو نفوذ لري. اوس دا چې را وړاندې شوی دي د سولې دپاره، زه په دې کې شک لرم. اوله خبره دا ده چې سوله د سولې دپاره درې عمده دلایل زما په عقیده پکار دي. اول ښه نیت یا اراده چې په رښتیا سول څوک غواړي که یا دوم پاک لاس، نه په وینو لرلي لاس، نه په تشنج او په ناارامۍ ککړ لاس، او درېیم قوي مټي، قوي بازو چې آیا یو څوک چې د سولې دپاره کار کوي هغه خپل موقف په خپلو جامعه کې څنګه دي، څونه دغه د خبره د سولې دپاره د وطنداران منلی شي او کیا. په هر ترتیب افغانان دغه په اصلاح ول شیدو سودلي دي مشکل پکې. افغانان شکمن دي د پاکستان په فعالیتونو باندې ځکه همیشه د پاکستان څخه دي ضرورونه لیکن دي همیشه د پاکستان او د ایران څخه پاکستان مداخلې لیدلي دي. نو په نتیجه کې اوس د افغانستان اکثره جمعیت عوامو داسې دي چې پاکستان ته د شخص سره دي.
بله صاحب، تشکر میکنیم از شما. دکتر صاحب ترکی، میخواستیم که نظر شما را هم مشخصا در مورد گفته های آقای سپر که از قندهار صحبت میکردن بشنویم، چرا که اینا در منطقه هستن، در محل هستن، به خوبی لمس میکنن همو مسائل را که ما در مورد صحبت میکنیم، و همچنان در ارتباط به گفته های آقای فکور که میگن که باید در هر گفتگویی که میان افغانستان و پاکستان صورت میگیره در جریان گفتگوها و مضمون یا جزئیات گفتگوها متحدین استراتژیک افغانستان که بریتانیا و ایالات متحده است قرار بگیرن. اگر اینا نباشن میشه که پاکستان به نفع خود از امی گفتگوها استفاده کنه به شکل از اشکال. تا چه حد موافق هستین بایی؟
بله، اولا این نکته را مطرح کنم که در طول نو سال تا پیشتر از او مدت که اتحاد شوروی در افغانستان نسبت تجاوز داد، پاکستان از افغانستان و رئیس کشور مقدم جبهه استفاده کرده و تا هنوز میکنه. و در این رابطه امروز مقاومت مسئله افغانستان، البته در رابطه به افغانستان بین مقامات پاکستانی و بین مقامات تفاهم وجود داره مورد استفاده قرار میده. این تفاهم فقط و فقط در رابطه از طرف مقامات، البته در رابطه به حفظ تمامیت ارضی افغانستان و در عین حال تامین ثبات سیاسی در افغانستان آینده است. اون نگرانیه که افغانستان از پاکستان داره، و البته در این نگرانی ما به یقین هستم که جامعه بین المللی ائتلاف نظامی کشورهای ناتو هم شامل است، و عبارت از این است که پاکستان همیشه از اسلام و ایس یک افزار سیاسی برای پیش برد مقاصد خود در منطقه و بخصوص در داخل افغانستان استفاده را کرده، و این اندیشه پیش جامعه بین المللی وجود داره که هرگاه پاکستان موفق میشه که از طریق مفاهمه با حکومت افغانستان صلح و ثبات سیاسی را تأمین کنه، این صلح و ثبات سیاسی نشه که بالاخره منجر به دست بالا پیدا کردن گروه های مقاومت اسلامی شوه و ای در شرایط باشه که گروه ها ارتباط خود با القاعده قطع نکرده باشن، و بالاخره افغانستان بار دیگه به منبع خطر برای جامعه بین المللی، برای امنیت کشورهای ناتو تبدیل شوه. نکته دیگر یا منبع دیگر نگرانی از ناحیه افغانستان و استقامت پاکستان عبارت از موجودیت در حدود 20 یا 30 هزار مدرسه اسلامی است که علی رغم فشارهای کشورهای عضو ائتلاف بین المللی در نصاب درسی اینا تجدید نظر از طرف مقامات پاکستانی صورت نگرفته، و تولید طالب و فارغین مدارس مذهبی پاکستان نه تنها کم نشده بلکه زیاد شده، و اکثریت این تولیدات در جبهات جنگ افغانستان در طول این سال فرستاده شده و این جنگ دوامدار ساخته. و نکته دیگر منبع نگرانی برای حکومت افغانستان و عبارت از این که حکومت پاکستان در طول این سال همیشه کوشش کرده که از راه عنعنوی تجارتی افغانستان به عنوان باز هم یک افزار سیاسی و وسیله فشار بر ضد افغانستان کار بگیره، گرچه در این رابطه با در نظر گرفتن اعمال فشار قوتهای ائتلاف در طول 9 سال یک اندازه تخفیف به عمل آمده، اما با آن هم یک وسیله اعمال فشار سر حکومت افغانستان از طرف مقامات پاکستانی است. او چیزی را که جامعه بین‌المللی نگران است که ممکن است در رابطه با مفاهیمی که امروز بین حکومت افغانستان از یک طرف و پاکستان از طرف دیگر وجود داره و این منجر به کشانیدن مقاومت مسئله افغانی در پروسه صلح شود، او عبارت از ایست که بالاخره در افغانستان یک منبع قدرت در عرصه سیاسی پیدا میشه، حکومت افغانستان با اتکای منبع قدرت در معاملات سیاسی با جامعه بین المللی کما بیش استقلال و حتی در موارد دست بالا پیدا میکنه، و بالاخره پلان جامعه بین المللی در رابطه به حفظ یک حکومت ضعیف و دست نشانده در افغانستان نقش براب میشه. ما در افغانستان طرفدار تأمین صلح و ثبات هستیم و این به نفع جامعه
نیست،
و شرطی که این صلح و ثبات در درون افغانستان منجر به دوام حکومت ضعیف و در عین حال مختلص و فاسد فعلی نشه.
بله تشکر از زیاد تمنن
و همچنان به شنوندهای ما یادآور میشم و میمانای برنامه ما که موضوعاتی که در این برنامه از طرف میمانای ما مطرح میشه یا شنوندهای ما این نظریات خود میمانا و شنوندهاست و نظر رادیو آزادی در این دخیل نمیباشه و باید بگویم که از یکی سخنگویان حکومت افغانستان هم دعوت کردیم که در بحث ما اشتراک کنن اما متاسفانه اونا نتونستن که در بحث امروز ما شرکت کنن. در
حالی که ویلی شو چه په دی بحث کې د افغانستان د حکومت دریز تو کم نبینوی.
بله و در حالی که ما و شما در ارتباط به این صحبت میکنیم که پاکستان تا چه حد میتونه در برقراری ثبات در افغانستان نقش داشته باشه، صدر اعظم پاکستان در دیداری که با وزیر خارجه افغانستان که از پاکستان دیدن میکنه داشت روی این موضوع تاکید کرده که باید افغانستان موجب ناامنی و نارامی در پاکستان نشه.
بله دی پاکستان د خارجه وزیر د صدر اعظم د سرګندونی تازه راپور تازه مشتره ورسید په دې راپور کې د پاکستان صدر اعظم وایي چې باید افغانستان د زمينه هند ته ورنکی چې د پاکستان په بلوچستان کې مداخله وکړي. پاکستان له ډېره مودې راهیسې دا ادعا لري چې هند د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان په بلوچستان کې مداخله کوي.
آقای سروان از شما و حال هم شنونده روی خط داریم، چرا که شنونده ما را اولویت بدیم میریم به اونا.
بفرمایید جان معرفی کنید.
بله فرمایید، رادیو
آزادی جان معرفی کنید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
علیکم السلام.
سلام علیکم، سلام علیکم، خوشحال هستی مهربانی
ورور پښتا خو هم له کومه امیران نه وي صدر په دې هغه خاطر کوم دې له خپل دم تر هغه په کوم نه دي.
بله بله
دم تر هغه په کوم نه دي ته شه کوم دې جوړ دی دا چې له خپل خدابون دغه څه
خزانی دمونه رسیدل نو کوتن کړه. بله تاسو ټلیفون اواز متاسفانه ډیر واسینه نه ډیر پیپون شو خو کملمانه پوی ود اتمن به جواب درکې. بل اړیدون کله روزان معرفي کوي اوسه جریو
منه مهربانی صاحب بفرمایئ
ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده. بله ځان معرفي کوي او دی خبری نکوي. بل اړیدون
کوم چې کوم کې صدای ما رو نمیشنوه، اگر مشنوه لطفا صحبت کنین صاحب. مهربانی تلفنشان قطع شد متاسفانه. شنونده دیگر روی خط داریم، بفرمایید. بله تلفن اینا هم قطع شد.
خب بله اوست تلفن اینا قطع شد، بازم
به میمونای برنامه ما میریم.
بله په کابل که طاقت صاحب تاسی یا فکر صاحب تاسی در پاکستان دی صدر اعظم دا خبره که په نظر که اونیسو آیا دی پاکستان ادعا تر څه حد پوری حقیقت لري؟ آیا دا خبره حقیقت لري چې پاکستان هند د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر ضد استفاده کوي؟ او که چیرته دا خبر حقیقت لري بیا خو پاکستان هم دلیل لرلی شي چې مداخله وکړي د افغانستان په چارو کې.
زه خپل د پاکستان ستر اعظم دې دا سره هیڅ وجه موافق نه یم، ځکه که چیرته پاکستان رښتیا داسې شواهد لرلی دا به اوس ډیر له پخوانه دوی دا مستند کړی وی او جهانوالو ته نړیوالو ته بخصوص ملل متحده او نورو شبکو ته به دوی دا ښکاره کړی وی. دلته که دا مګه د پاکستان لاسپوڅه یا کوم اډه نه یو سی مګه د چا سره دوستی وکړو د چا سره دښمنی وکړو هغه به بیا د دوی نه خوښه.
د دوستی مسله خو بیله ده، لیکن دلته خو بله موضوع ده. که چیرته دا واقعیت ولري
مداخله نه کوي، قطن نه کوي، دا نه لري، قطن دا واقعیت نه لري. او که په هند وګوري سي په پاکستان کې مداخله وکي، الته کراچي د هند یو ډیر قوي هغه د اډه ده، الته په پنجاب کې هند ډیر زیات نفوذ لري، سیالکوټ خپل سرکونه نه جوړي وای دا خاور د هند ده. دا ډیر قصیدې سي هغه بیا سړی په بل بحث کې په خبرې کولای سي. اوس براس یو ډیر مهم مسله سي دغلته د طریق صاحب خبرو کې هم را غسوله ښکاره سوله او زه په پوه نه سولم چې طریق صاحب مقاومت چاته وایي. دا د حقانی ته مقاومت وای بل بل خونه وای زدا د پاکستان په وسیله باندې را تمویلیږي تجهیزیږي الته اډی دی او امریکایان هم له دې نستونز لري دین اندېښنې لري او غربیان هم دې نستونز اندېښنې لري په یو لاس باندې نه په دوړو لاسو باندې پاکستان تروریزم ته زمينه برابر کړې ده او د کلونو کلونو غلطه پندغالي دی الته د تروریستي شبکې د پلنځایونه دي او تاسو زره مدرسې ټول په فرقوارت ولاړې دي بنظر بوټو په خبره صرف پنجاب کې دي یو میلیارډ ډالر امریکایان ورته د کال غور کولې پیسې ورکولې دي تروریستي اډو ته اوس کومګه د جلال الدین حقانی یا د سراج الدین حقانی ډلې ته مقام